لا په کم کې هم ناروې کې قبول شوی نه وم. ما د راتګ سره دا کار وکړ. هغه نو د فوټوکاپي ماشین د لارې مقصد په لوی سایز کې هغه به چاپې موږ پر لیکله برابره چې به شو بیا به فوټوکاپي کولم. همداسې د ناروې مختلف کمپونو ته هم لګل، ناروې، سویډن او ډنمارک.
په هغه وخت کې تاسو نورو هیوادونو ته هم استوله او کنه؟
نه، شروع د ناروې نه و، ناروې او سویډن ډنمارک دې ځایونو ته. بیا ورور همداسې ورپسې وغځېدله او ټول لوستون کې مینوال ګډونوال پیدا شول په مختلف اروپایي هیوادونو کې. بیا نور ورو څو کال وختونه تقریبا اخري دغه شمیره چې شپږ پنځوس هیوادونو ته مجله لیکله.
څه وخت لدی فوټوکاپي له حالت راووتې؟ ځکه فوټوکاپي باندې د مجلې خپرول خو ډېر سخت کار دی.
لومړی ګڼه او دویمه ګڼه فوټوکاپي او درېمه ګڼه بیا صحیح مطبع کې چاپېدله. هغه تفصیل زیات اوږده کیسه ده چې زه ووایم، خو مقصد دا لومړی ګڼې د فوټوکاپي ماشین د لارې چاپ شو، بیا ورپسې درې مینه وروسته بیا فوټوکاپي نوې بیا صحیح مطبع وو چې په لوی سایز به مجله پاول اخبار یا مجله.
بزګر صاحب، له د چاپ له ستونزې پرته چې تاسو اوس اشاره ورته وکړه، د مطالبو ترلاسه کول په هغه وخت کې په پیل کې ستونزمن و که مالي مشکلات مو درلودل؟
دواړه، د مطالبو مشکل زیات و او مالي مشکلات خو بیخي د هغې نه زیات و. مطالب اکثره لومړی ګڼه او دویمه ګڼه داسې و چې موږ ته به ما ته به نورې مجلې راتلې، اخبارونه چې هغه خوارې ورې خصوصا د پېښور نه، بیا ما د هغې نه خبرونه دا اخیستل، غوڅول به هم بیا به په دا خپل شکل برابرول او بیا به هم خپرول. مقصد زموږ خپل دغه یوازې سریزې سر مقالې او یوې نیمې لیکل نه ډېر څه پکې زموږ خپل نه و.
بزګر صاحب، اوس چې کله موبایل راړوي او په هر شیبه کې د افغانستان خبرونه له چا سره په موبایل کې وي، تعجب نه کوي چې په هغه وخت کې مو خبرونه په دې شکل راخیستل؟
یو طبعا د تعجب خبره ده. زښت ډېر فرق راغلی، دنیا یا ټکنالوژي زښت ډېر پرمختګ کړی او همداسې په ډېره بیره مخ ته ځي. نو هغه وخت او دا وخت د مقایسې ول نه دی. هلته موږ دا د لیکلو ماشین نه درلود، د ټایپ ماشین درلود، موږ په لاس باندې لیکل کول، د ټایپ باندې فوټوکاپي باندې. کو سړی وایي کېدای شي ډېر دوستانې باور ونه کړي.
د دې ټکنالوژي تر بدلونه پوري داوت مجله مو تر کوم کلونو په کاغذ چاپول، ځکه دا روسي غني خوص په پی ډي اف کې تاسو خبروي؟
او روسي غني چې په کاغذ باندې چاپ شوی هغه 216 د شمه غنه د په 2013 کې و، دا غي نه روسي چې کوم غني چاپ شوی بیګای اخري غنه و چې 214 تم بشو دا پی ډي اف باندې.
د مجلې د داوت مجلې په مطالبو کې څه تغیر راغلی؟ د پیل په سیر له هم سیاسي اجتماعي ادبي مطالب خبروي؟
او ډېر فرق راغلی. که سره ووالي زما د پاره ډېر په زړه پورې، د ډېرو دوستانو خپل هغه کسان چې د مطبوعاتو برخه کار کوي ډېر په زړه پورې. هغه وخت مجله ما شروع کړه، دعوت اخبار وایم، مجله وایم. نو افغانستان د روسي اشغال لاندې و، نو هلته ټول خبرونه د مجاهدینو په پلوي باندې و، یا یو طرفه تقریبا ټول لیکنې د جهاد په طرف باندې و. او وروسته بیا چې کله مجاهدین قدرت ته ورسېدل واکې کابل کې ونی، بیا معلومه شو چې دا خو لوبه بل څه ده. بیا نو مجله ډېره ملي شوه، نو اوس هماغه ملي خط کې روانه ده، د وطن ادبي او سیاسي او خبري برخه. مقصد دې ته پوښښ ورکړي.
له ښاغلي بزګر څخه مننه. بیا هم د چاپ شوي اثر په اړه، د عبدالوکیل سلیمان شینواري د لنډو کیسو نوې مجموعه دوه سرونه دوه فکرونه تازه چاپ شوه. د دې کتاب د پوښ په لومړي مخ د دوو پوځیانو یو انځور دی. یوې وسلانه لري، د بلې کلاشینکوف په لاس کې دی. وسلوال ولاړ دی، بې وسلې پروت دی، سیمه هم غرنۍ ده. د دوه سرونه دوه فکرونه کتاب د پوش په شاتنۍ برخه کې د دوو کیسه لیکوالو او یو شاعر خبرې د سلیمان د کیسو په اړه په لنډو خبرې شوې دي. لومړۍ خبرې د پښتو ژبې د تر ټولو اوږده ناول زمرد د مؤلف عبیدالله محق نظر دی، چې وایي د سلیمان په کیسو کې زموږ د ټولنې د بد اخلاقۍ د خوا انځورونه ځای شوي، چې دا د شرم نه د حقیقت د بیان خبره ده. دوهم نظر د شاعر عبدالغفور لیوال نظر دی، چې لیکي زه چې د سلیمان شینواري کیسې لولم لکه د زرګونو انسانانو د یوه قهرجن او چټک مارش په منځ کې چې روان یم. کیسه لیکوال نور سعید بیا لیکلی دی چې د سلیمان نږدې ټولې کیسې د وخت د پیښو هنري تصویرونه دي. له ښاغلي سلیمان څخه به واورو چې دا کتاب چیرته چاپ کړ، څو کیسې پکې راغونډې کړې دي او د کوم وخت کیسې دي.
دا مې د کیسو نهمه ټولګه ده، چې په پیښور کې د کتاب کور په مرسته چاپ شوه. البته د خپرېدو امتیاز د لندن ادبي بهیر دی. په دې کې ټولټال 12 کیسې راغلي دي او زما د نورو ټولګو نه توپیر دا دی چې کیسې ټولې اوږدې دي، یعنی یوه کیسه هم د 2000 نه کمه نه ده، کلمو نه. البته کیسې زما د دوه وروستیو کلونو کیسې دغه دوو کلونو کې مې لیکلي دي او د کیسو موضوعات متنوع دي. سیاست هم لري، جګړه هم لري، فرهنګ هم لري. یوه داسې کیسه ده چې د وخت د یو واکمن، زموږ د یو واکمن کیسه ده.
د سولمل صاحب په دې کتاب کې د څو سیاسي کرکټرونو کیسې دي، په دې اړه به له دوی څخه واورو.
د داسې یو واکمن کیسه ده چې له واکه لیدلی دی، اوس سپین ږیری دی او د هیواد په لرې یو پرته سیمه په یو سرحدي سیمه کې په یو کانتینر کې دیره دی. بله د داسې یو واکمن کیسه ده چې یو وخت یې پلویان په نمانځنو او ستاینو نه مړېدل، خو بل وخت داسې راځي چې همدا پالونکي او نمانځونکي په ډېره بېرحمانه توګه وژني. بل هم داسې د یو داسې سیاستمال کیسه ده چې خبر نه دی خو واک ته د رسیدو زیره پریشي.
لکه څه لیکوال سولمل څخه په مننې وړاندې په ازادي راډیو ادبي مجله کې یوه کیسه او د کیسې نقد لرو.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیو مجله کې واورئ.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واورئ.
دا ازادي راډیوي مجله په دې برخه کې نقد ته مخه کوو. په افغانستان کې د ادبي بهیرونو له برکته د نقد زغمل تر یو بریده زیات شوی دی، خو لا هم ډیر لیکوال د بل نقد نه زغمي. نقد په عربي ژبه کې چڼلو ته وایي، شله بدو بیلول. نو که چیرته یو څوک د چا پر اثر څه نظر ورکوي، دا د هغه خپل نظر دی، لیکوال ولې په غوسه شي؟ بل خبره دا ده چې نقد په حقیقت کې لوریه نه ده. که څوک ماته وایي چې د ازادي راډیوي ادبي مجلې په پلاني خپرونه کې مو د شعر شاته موزیک لوړ پریشی وو، یا مو د پلاني موضوع په اړه په خبرو کړیو معلوماتو کې دا ټکی سم نه وو، نو باید خوشاله شم چې بل ځل ورته پام وکړم. د دې لوریانې سربیره ولې زموږ لیکوال نقد نشي زغملی؟ دا اوږد بحث دی. یو علت یې شایي د بیان ارعاوي. که څوک ووایي ته تر اوسه په دې نه پوهېږې او بیا خپل نقد راسره شریک کړي، ممکن دا خبره په ما ښه ونه لګېږي، ځکه ښه نه لګېږي چې د حکم کړی دی چې ته نه پوهېږې. ناقد شله بد وچڼي. کله ناکله په نقد کې د صلاحیت خبره هم ده. که څوک د چا په شعر منفي خبره لیکي، نو پکار ده چې خپله یو منلی شاعر وي، یا یې د نقد کتابونه لیکلي وي چې ځان د دې وړ ګڼي چې څه ولیکي. البته شفاهي خبرې په دې کې نه راځي. په شفاهي ډول هر څوک خپل نظر په یوه چوکاټ کې څرګندولی شي. د چوکاټ مسله هم ګونګه ده، څه ډول چوکاټ. د شاعر او نقاد استاد درویش تورني د کره کتنه او د هغې زغمل کتاب کې دا موضوعات تر یوه بریده راسپړل شوي دي. دا کتاب ځوان لیکوال طارق وزیر لوستی دی. لومړی به له دوی څخه واورو چې د کتاب له محتوا د ادبي مجلې اوریدونکي خبروي.
په دغه کتاب کې هغه مقالې راټولې شوې چې استاد په بیلابیلو موضوعاتو باندې لیکلې دي. لومړنۍ څو مقالې د شعر په اړه دي. د شعر څه ډول لیکل کیږي یا څه ډول لیکي، هغه د استاد خپل تجربه چې د هغه شریکه کړې ده، تر څنګ د شعر لوستونکي باید څه ډول وي او څه ډول شعر ولولو، په دې باندې هم استاد خپل نظر شریک کړی دی. او تر څنګ د شاعري او د ژوند پاړه هم خبرې کړې دي چې شعر له ژوند سره څه تړاو لري. او تر څنګ بیا د کره کتنې په حق هم معلومات شته. د کره کتنې او د هغې زغملو په نوم مقاله شته، او د شاعر او کره کتونکي په حق یوه مقاله شته. په دې مقالې کې هم د کره کتنې په ځینو اصولو باندې غږېدلی دی، لکه کره کتنه خو تر یو حده علم دی چې ځینې اصول لري چې هغه باید مراد شي او هر کس مکلف دی چې هغه ومني. او تر څنګ بیا د تورود او شعري سرقت په اکلم خبرې شته چې مثلا ځینې کسان لیو څخه یو مغلا کوي، یو چا یو څه لیکلي دي تیار هغه راخلي، لږ څه بدلون سره بیرته په خپل نوم نشروي، خو ځینې وخت بیا دا کار تورط کیږي چې یو لبل خبر هم نه وي. نو دا موضوع ډیره ښه او تفصیلی چیړلې ده. بل مهم موضوع د آزاد شعر په اړه دی، یو دوه مقالې په دې اړه هم شته. خپل نظر یې د آزاد شعر په اړه ورکړی دی او په دې اړه عبدالباری جهانی صاحب چې کوم نظریات ورکړي هغه یې ځینې تایید دي، ځینو په اړه مثلا ځواب ورکړی او هغه خپل نظر یې څرګند کړی دی. او له دې ورهاخوا بیا د مخزن الاسلام د اخوند درویزا کوم اثر چې دی هغې په د فورم په هکله هم خبرې کړي دي چې د مخزن الاسلام څه ډول فورم دی او څنګه دی. مثلا دغه فورم چې کوم دی دې ته په کتو موږ ورته شعر ویلی شو یا دا کوم شعري فورم دی یا نه دی. او تر څنګ یې د اخوند درویزا او د بایزید روخان کوم مشکلات چې وو په خپل منځ کې، ځینې مذهبي بولي، ځینې سیاسي بولي، چې دا له ډېره وخته را روان دي. د مظلوم پیر په نوم په یوه مقاله کې دا موضوع هم څېړلې ده. او تر څنګ د کلاسیک شاعرۍ په اړه هم خبرې شوې دي. او خورسې برخه کې خو بیا لا په زړه پورې ده چې هغه عملي کره کتنه ده د شاعرانو په هکله، د حمزه بابا او د هغه د غزل په اړه غږېدلی دی. او له دې وراخه بیا د لیونی فلسفي په نوم په یوه مقاله کې د غنی خان په اړه خبرې شوې دي. او تر ډېره دغه موضوع باندې تم شوی دی چې غنی خان ته فلسفي شعر ویلی شي یا نه. د قلندر مومند په هکله او همدارنګه د اجمل خټک په هکله هم خبرې شوې دي، د هغوی د شعر او ژوند په اړه څه نه څه معلومات ورکړل شوي دي. په وروستۍ برخه کې د پنځم درویش په نوم خپل ژوندلیک لیکلی دی، له ماشومتوبه بیا تر ځوانۍ پورې، بیا د خپل زده کړې او زوکړې په هکله هم غږېدلی، د خپل قوم په اړه خاطرې هم ډېرې جالبې دي. یو برخه کې دا مثلا د تخلص په پایل کې د لیکري چې هغه دل ریش وو، نو یو خبر ته پیولې کنه لیکلې و، نو هغه فکر کړی و چې دا درویش دی، نو هغه د دل ریش پر ځای درویش لیکلی و، نو هغه د درویش په نوم نشر شو چې بیا د خپل تخلص هم درویش ک او بدلې ک.
د کره کتنه او د هغې زغمل د کتاب د منصبانګې په اړه مو د طارق وزیر څرګندونې اورېدې. اوس په دوی واورو چې د دې کتاب په باره کې خپل نظر راته وایي.
زما په نظر که څه هم یو علمي اثر هم دی، ځکه کره کتنه هم تر یو حده په علمي برخه کې راځي، خو بیا هم هغه ذوقي برخه نه جلوه کولای. دا چې درویش صاحب یو شاعر دی، نو هغه هنریت او هغه خواند او ښکلا چې یو لیکنه باید ولري، هغه که علمي هم وي او دغه خوند ته هم تم شوی دی او دغه خوند له منځه نه دی وړی. لیکنه ښکلا لري، هغه تشبیهات چې لیکنه ور باندې ښکلی کیږي دا ورکې شاله. که مثلا زه یو مثال وایم چې په کتاب کې راغلی دا خبره که هر څو سمه ده چې شعر په خپل راځي، خو دا هم بې ځایه نه ده چې هغه به هغه وخت راځي چې شعر د خپل ذهن په غری حراک ورته سترګې په لار وي. شعر د محبوبې په شان دی، محبوبه که په دې پوه شي چې مین انتظار نه کوي نو نه ورته راځي. دا څومره یو جالب مثال دی زما په نظر چې دغه یو تشبیه ورکړل شوې ده. تر څنګ یوې تاریخي پیښې ته، یو حالت ته هم اشاره شوې ده. نو هغه په کتاب کې هغه هنریت او ښکلا هم ستل شوې ده چې یو لوستونکی له هغې خوند اخلي.
کره کتنه او د هغې زغمل کتاب د هغې غونډې لپاره څه باندې 5 کاله مخکې په کندهار کې چاپ شو چې د ښاغلي دوراني لپاره د کندهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي جوړه کړې وه. د دې غونډې لپاره د ښاغلي دوراني یو شمېر نور آثار هم خپاره شوي وو. بیا هم نقد د ځوان هڅان شاعر او لیکوال رفیع الله انتظار پر کیسه نقد لرو. انتظار هم لیکوالي کوي او هم فرهنګي هڅي. د ننګرهار د مومندرې ولسوالۍ په لرې پرتو سیمو کې د استاد زرین انزور په وینا د شاړو سیمو د آبادۍ په تکل مزلونه وهي. لیکوالان او شاعران راغونډوي، غونډې جوړوي او د ادب خدمت کوي. مخکې تر دې چې د کابل هوایي ډګر په نوم د ښاغلي انتظار په کیسه نقد ته مخه کړو، له دوی څخه به همدا کیسه واورو.
کابل هوایی ډګر عجیبه شیبه وی چا داسې منډې را منډې وهلې چا هغسې. دا وخت زه هم د کابل په هوایی ډګر کې حیران حیران ولاړم. شمېر الوتکې کېناستې او پورته کېدې، خو دومره وه لکه په کومه ورځ چې جمهوریت سکوت وکړ خلک هماغسې ورخطا وو او ګڼه ګڼه د پخوا په څېر لا پسې ډېرېده. او شیبه په شیبه ښاریان د هوایي ډګر په لور را روان وو. ځینې خلک مې ولیدل چې کوچني اولادونه یې هم له ځان سره راوستي وو. چا بیکونه غاړه کې اچولی وو او څه کسان مې داسې هم ولیدل چې صرف یو جوړه لباسې پر تنو ځکه دوی د دې له وجې په منډه له کوره راوتي وو چې ګوندې الوتکه کې ځان ځای په ځای کړي او یو شمیر میدان ته په دې لاره په دې فکر کې ډوب وو چې خدای مکړه بیا د کومې چاودنې ښکار نه شي. زه چې دغسې یو حالت په تعجب کې اچولی وم یو خوا او بلې خوا مې د خلکو ننداره کوله. د میدان دروازه باندې د خلکو دومره رشو چې هیڅ بسوالی پکې نه راته او خپل او پردي پکې هیڅ نه معلومېده. شپه تېره شوه، سهار چې د خوبه راپاڅېدم او لمونځ مې وکړ، ګورم چې رښتیا هم یو څوک خوا ته راغی او دا خبره یې راته وکړه. بیګا شپه یو شمېر خلک له هوایي میدان څخه الوتکو پورته کړي دي. زه دې خبرې لا نور مندېښمن کړم او کله مې چې د فیسبوک صفحه خلاصه کړه، د سرپرست حکومت لخوا دا خبر خپور شوی و. د ترکیه هیواد ته یوازې د صحي مرستې ټیمونه د زلزله ځپلو خلکو د مرستې لپاره دې هیواد ته رسیدلي دي.
انسرسب د کیسې عنوان مو ټاکلی د کابل هوایي ډګر. څرنګه مو دا عنوان وټاکو چې کیسه مو لیکل بیا دا عنوان ورته انتخاب کو کنه وروس په پیل کې مو دا عنوان ټاکلی و؟
لومړی مې دا عنوان ورته نه ورکړې، کله مې چې کیسه ولیکله هغې وروسته مې بیا عنوان ورته وټاکه د کابل هوایي ډګر.
د متن له پیله کې را پیل کړو. انتظار صاحب، ستاسو لومړۍ جمله دا ده چې عجیبه شېبې وي. فکر نه کوي چې لوستونکی دغه ایجاب نشي درک کولای چې ستاسو په زړه کې دی؟
دې خو سره پوهېږو چې موږ لنډه کیسه پیل کوو نو د دې لپاره باید داسې الفاظ پیدا کړو یا لفظونه چې اورېدونکي حیران یا د چا خبره په هغه تلوسه کې وساتو. چې نو په همدې بنا هم فکر کوم چې ما د پیراګراف په لومړۍ برخه کې به دغه کلمې ورته ټاکلي.
کله چې تاسو وایئ چې دا پیښه عجیبه ده یا دا شیبه عجیبه ده، تاسو یو ډول ممکن درکئ؟ او که زه ووایم چې عجیبه ده، زه بل ډول درکم، لیکن د لوستونکي ممکن زړه وغواړي چې دغه عجیبه حالت ما ته بیان کړي.
بس دا خو زیاتره چې د شیبر صاحب د اورېدونکو د قضاوت پورې تړاو لري چې هغوی کله کیسه ولولي او یا څنګه درکړي، هغوی هماغه شانې قضاوت ورباندې کولی شي. او د لیکوال په ذهن کې خو ډېر صحیح شي، هغه باید هغه اورېدونکي ځان سره په تلوسه کې وساتي او هغه د پایه پورې باید لیکوال یا کیسه لیکونکی کوشش وکړي چې هغه اورېدونکي ځان سره وساتي.
د نقد یو مشهوره جمله ده چې لیکوال دی یو څه خلکو ته ورښکاره کوي، ورته وایي دی نه. بلې برخې ته به د کیسې راشم. تاسو لیکلي دي چې بېشمېره الوتکې کښېناستي او پورته کېدې. مطلب مو څو الوتکې دی؟ یعنی تقریبا څو؟
دا تر اوسه خو لا تعداد پکې مونږ نه دی دغه کړی. چې په کیسه کې خو یوازې د تصویر وړاندې شوی چې مقصد الوتکې کښېناستي او بیا بېرته پورته کېدې. که نه
دلته انتظار صاحب، فکر نه کوي چې دا به بهتره و چې د الوتکو آواز دلته تصویر کړي چې لوستونکی پوه شي چې یا اورېدونکی ستاسو د کیسې پوه شي چې بیروبار د الوتکو ډېر دی؟
او زمونږ هدف هم همدغه دی چې مقصد دا چې په دغه کیسه کې داسې یو دغه رامنځته شوی تصویر شي ورسېب، چې مقصد دا چې الوتکې پورته کېدې او جګېدې، چې تر څو هغه لوستونکی مثلا پوه شي چې هغه بیروبار د دې الوتکو د چا خبره د کابل په هوایي ډګر باندې بې شمېره وو او تعداد مقصد پکې لا معلوم نه دی.
تاسو لیکلي دي چې په کومه ورځ، یا تاسو په دې قصه کې دا خبره وکړه چې په کومه ورځ چې جمهوریت سکوت وکړ خلک همغسې وارخطا وو؟ کېدای شي چې د جمهوریت د سقوط په ورځ ځینې خوشحاله وو که څرنګه؟
دلته خو چون په هیواد کې هغه سیاسي وضعیت شیبر صاحب محترم یو څه بدل شو او د څه خبره هغه ورځ په افغانستان کې یو نوی بدلون و یا انقلاب و، زیاتره خاریان د څه خبره هغه د خپل د سرپناه دپاره یا د ځان د خوندیتوب دپاره یو خوا او بلې خوا ته چې د تلل او منډې رامنډې وهلې. امکان دی شي ځینې لوري به ولې خوشحاله به م و، خو په عامه کچه باندې چې دی د خلکو ذهنیت یو څه بل ډول و، یو تشویش و، یو فکر د خلکو سره و چې منډې رامنډې وهلې. او دا خو ښکاره خبره هم ده چې هغه وخت په کابل کې بیا د چا خبره په هغه وایي میدان کې بیا یو پیښه هم رامنځته شوه، ډېر هېوادوال هم پکې شهیدان شو، زما منظور دا اوس
تاسو چې کله پرې کې سکه دا خبره کوي چې ځینی خلک می ولیدل چې کوچنی اولادونه هم لزان سره راوستي په دې برخه کې که ځان له صحنې وباسي او ولیکي چې ځینو کوچنی اولادونه لزان سره راوستي په معنا کې څه تغییر راځي؟
یاره دومره تغییر به رانه شي، بس یوازې هغه د جملو په لږ وختونه او بدلون سره به یو څه توپیر به کې راشي، نوره به دومره خبره پکې نه وي.
دلته زما هدف دا دی چې تاسو په کیسه کې د راوی په صفت یاستی، که زه ووایم چې انتظار صاحب ته ما په خپلو خبرو کې دا وویل چې تاسو کیسه نقد ته وړاندې کوي، نو خوار لوره به ووایم چې انتظار صاحب نه مې د نقد غوښتنه وکړه. یعنی یو څه به لنډیز راغلی وای، البته له لویه سره ستاسو کیسه لنډه ده چې دا یې خپله کمال دی. په کیسه کې بهتره وي چې څوک دلیل ونه وایي، ښه دا وي چې پیشه دلیل بیان کړي. مثلا کله چې وایو یا په کیسه کې لیکو، دوی د دې له وجې په منډه له کوره راوتي وو چې ګوندی الوتکه کې ځان ځای په ځای کړي. همدارس دا جمله، یو شمیر میدان ته په لاره په دې فکر کې ډوب وو چې خدای مکړه بیا د کومې چاودنې ښکار نه شي. دا جمله تاسو ته همداسې ښکاره نه شوي؟
ما د څه خبره هغه د لیکوال او په ذهن کې خو داسې کله کله د یو لیکنې پر مهال شي، دا باید یو تصویر هغه د څه خبره هغه ټولنې ته چې په کوم شکل باندې وړاندې شو، که چېرته دقت پکې وشي او هماغه شانې ولیکل شي، نو لا به هغه هنري ذوق پکې راپیاوړی شي.
په داستان کې عادتا زمان خلک نه خوري، یعنی زمان په داستان کې تیرو، مطلب دا دی چې په پیښو یې ډکو چې تیر شي. تاسو په کیسه کې دا برخه چې مخکې مو ولوسته چې شپه تیره شوه، سهار له خوبه پاڅېدم، دلته زمان نه دی خوړل شوی؟
تر ټولو یو مهم اصل زما په کیسو کې شیبرته محترمه دا دی چې زیاتره تر هغه چې زه دا کیسې لولم نو په دې کې زیاتره کیسې زما د سیدي شیبر صاحب چې ما ځینې خوبونه چې کوم لیدلې دي، یعنې زما په دې کیسو کې به یو نوی نوښت او کمال دغه چې ما هغه ځینې خوبونه چې ما یې خپل لیدلې دي او یا ځینې دوستانو لیدلې او ما ته یې ویلې، دا ما هنري کړي، دې ته مې د کیسې یوه بڼه ورکړي او امکان دې ولري چې په دغه کې هم داسې یو سترک ولیدل شي.
داسې چې په هنر کې ډیر وخت یو ځلې خو یو شی چې لیکي هغه لکه څرنګه چې تاسو ویل چې په خوب کې مې څه لیدلې وي، کنه هغه به څوک لیکي. دویم ځل چې خپله کیسه ګوري، هغه برخې چې له ټولې موضوع سره ارتباط نه لري ممکن بهتره وي چې هغه وایستل شي او بهتره همداسې وي. تاسو دلته وړاندې د لمانځه یادونه کړې ده، سهار خو به مو ممکن چای هم څښلی وي، ممکن لمونځ به مو په جماعت کړی وي یا به مو انفرادی کړی وي، له چا سره به مو ممکن لیدلی وي انتظار صاحب، یا به مو نه وي کتلي، د مرغۍ یا د مرغانو آواز به مو ممکن اورېدلی وي. داسې د ډېرو نورو شیانو احتمالات شته. مطلب مې دا دی چې په کیسه کې به هغه څه یادوو چې د کیسې جز وي. دلته لمونځ د کیسې برخه نه جوړوي، څرنګه؟ یعنی لمونځ په کیسه څه ور زیاتوي؟
خبره داسې ده چې شیبر صاحب ما مخکې مې یادونه وکړه چې د دې کیسې په برخه کې زما لیکنې ته نوې دي. وړاندې ما د تحقیق او د شعر په برخه کې ډېر کار کړی، مستد چې ځینې آثار مې چاپ دي، نو زما دغه کیسې یو څه نوې وي انشاءالله په راتلونکي چې وخت تېرېږي هغه د ستا خبره ځینو شیانو جزونو ته به هغه زموږ پام راوړي او هغه سمونې به پکې راځي او کومې نیمګړتیا وي چې د کیسې په برخه کې زموږ په دغه کیسو کې تر سترګو کېږي هغه به په راتلونکي کې دغه مشکلات بیا پکې حالي.
انتظار صاحب، پرته له څه شکه د دنیا د ډېرو تکړه لیکوالو په کیسو کې هم که څوک خبرې پکې راباسي، خبرې پکې راوسي، خو ممکن ډېر مجرب او تکړه لیکوال او یا هغه لیکوال چې بیا بیا کیسې لیکلي دي ممکن ځینې دلایل ورته ولري. یعنی کله چې په یوه داستان باندې څوک نقد کوي، د دې معنا دا نه ده چې خطه پی راباسي، لیکن په دې شک نشته هنر سی خلیدای شي، بهتره کېدای شي. انتظار صاحب، ستاسو دا کیسه چې زه ورته ګورم تر لنډې کیسې خاطرې ته ورته ده، او که ورته ځیر شو خاطره هم ده. د خاطرې او کیسې یو عمده تغییر دا دی چې کرکټر په کیسه کې بدل شي. دلته نه دی بدل شوی، په کیسه کې ممکن زمان تیر بیر راشي. یو ځلو وایو چې سهار دی او بیا بیرته شپې ته لاړ شو او له شپې سهار ته راشو. په خاطره کې باید منظم زمان رعایت شي. البته په ځینو کیسو کې هم زمان د خاطرې په رنګ راځي، یعنی په خاطره کې د روایت کون کی خبرې وي، د دې کرکټر په شکل په داستان کې برخمن نه وي لکه دلته. څرنګه دغه خبرې چې د خاطرې او د کیسې په برخه کې ما تاسو ته وکړې، د فکر مونږ کو چې تاسو کیسه خاطرې ته ورته ده؟
فکر کوم یو څه به همدغه شان شیبر سیویر زمون خو د چا خبره چې هغه انسان له کوم وخته پیدا دی د هماغه مهال دغه د ژوند سره د چا خبره دغه کیسې شروع شوې، یو چرته چې انسان هغلته کیسه وه. نو زمونږ دغه ژوند خو ټول د خاطرو نه ډک دی، او څومره چې مونږ په کیسو کې لولو ځینې شیان چې هغه تصویري شوي دي شاید خاطرې یا نو
انتظار سب ډیر مننه چې کیسه مو نقد ته وړاندې کړله او ازادي راډیو ادبي مجلې په نقد کې مو برخه واخیسته، او ډیر مننه چې کیسه مو لوستې ده، خبرونې ته مراسته ولې ده، او په دې نقد کې مو هم برخه اخیستې ده. کور ودان. دا همدې نقد سره د ازادي راډیو ادبي مجله راغونډوو. تر بلې خبرونې مو زه احمد چبر په خدای سپارم. شتي وي
لکم جنل کمل لیلا، لکم جنن کمل لیلا، اللہ 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 اللہ، لکم جنن کمل لیلا، اللہ 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 جیو نستے باہر دم ہی یونس دی باہر دمائی کو بندی باندی یوسف دکوئی کو، بندی باندی یوسف دکوئی کو، تمگر سا 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 تمگر سا سا سا، رو یعقوب دی پغم مبتلا، رو یعقوب دی پغم مبتلا، اللہ 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 اللہ، پیدا شو زمونگ رسول اللہ، اولی نخرین دی قبولا، چی پیدا شو زمونگ رسول اللہ، اولی نخرین دی قبولا، اولی نخرین دی قبولا، دی پوڑا انبیاؤں کی بلا، سرپتلیوایا وحد خفیلاڑ جلی جلی وایا وایا وایا، نور دن بیکڑی یری پما کی، حمزہ رنا شوا
علی علی وایا علی علی وایا.